آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د کاري دورې دوه کاله وخت لا پاتې دی، او د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم ذاکر ویلي چې د فراه په ولایت کې جنگ د ملا عبدالمنان ګروپ کړی دی. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی درته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه نظامی او امنیتی هیئت د پاکستان د مقاماتو سره د ډیورن د کرخې د دواړو خواوو ته د امنیت، همکارۍ او ځینو نورو مهم مسلو په باب د خبرو د پر اسلام آباد ته رسیدلې ده. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا مامورینو د شمالي کوریا د مامورینو سره د دغه دواړو ملکونو د مشرانو د احتمالي عالی غونډې د تیاری په باب خبرې کړې دي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د میاشته نږدې د وسلوالو یاغیانو په ډزو کې څلور عسکر مړه او پنځه نور زخمي شوي دي. او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه هیئت فوزي د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه فوزي او امنیتي هیئت له پاکستاني مقاماتو سره د ډیورن د کرخې دواړو خواو ته د امنیت په برخه کې د همکارۍ او ځینو نورو مهم مسایلو په باب د خبرو په غرض اسلام آباد ته تللی دی. د هیئت مشري د ملي امنیت د شورا رئیس حنیف اتمر کوي. په دغه هیئت کې د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی، د فوز استخباراتو او د ملي امنیت لوړ پوړي مامورین شامل دي. ښاغلی اتمر او ملګری پرون د یکشنبې په ورځ د پاکستان د ملي امنیت له مشاور ناصر جنوجا او د پاکستان د فوز د لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات وکړ. د پاکستان د ملي امنیت د دفتر په یوې بیانې کې ویل شوي دي چې دواړو خواوو یو ځل بیا خپل هغه فیصله تکرار کړه چې د دوه اړخیزو روابطو او امنیتي مسلو په باب به په شریکه کار کوي. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویل چې د امریکا مامورینو د شمالي کوریا د مقاماتو سره په پان منجون کې ملاقات کړی دی، او په دغه ملاقات کې د دواړو خواوو ترمنځ د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو د احتمالي عالي غونډې په باب خبرې شوې دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي وو چې په جنوبي کوریا کې د امریکا پخوانی سفیر سونګ کیم د فلیپین نه راغوښتل شوی چې د عالي غونډې د تیاري په خبرو کې د امریکا د هیئت مشري وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د شنبې په ورځ ویلي وو چې د جون د میاشتې په 12مه نیټه په سنګاپور کې د پلان شوې عالي غونډې د جوړولو لپاره اوس هم هڅې روانې دي. ښاغلی ترامپ دا هم ویلي دي چې دا به د جنوبي کوریا، جاپان، د ټولې نړۍ، د امریکا او د چین په ګټه وي. له بلې خوا د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون پرون ویل د ده سره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په ناساپي غونډه کې په کامل ډول د اټومي وسلونه د پاکي کوریا او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره د لوی غونډې په جوړولو خبري شوې دي. ښاغلی مون ویلي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون دې تاسو ولې چې د جون د میاشتې په 12مه نیټه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره لوی غونډه د ناکامۍ نه وژغوري، او د دغه لوی غونډې د جوړولو د امکاناتو په باب سره وی روغې جوړې ته ورسیږي. په سوریه کې څلور روسي عسکر وژل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت پرون د یکشنبې په ورځ وویل چې دغه عسکر د دمشق په ختیځ کې د دیر الزور په ولایت کې د شپې لخوا د سوریې د رژیم د توپچي قواو په یوې پوستې باندې د وسلوالو یاغیانو په ډزو کې وژل شوي او پنځه تن نور یې زخمي شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویل چې وژل شوي عسکر نظامي مشاورین وو. خدای ونه ویل چې دا پېښه کله وشوه، خو په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یوه ډله وایي چې حمله د مدعین په ښار کې د چهارشنبې په ورځ ناوخته شوې ده. له روسانو سره یو ځای د سوریې د رژیم شپږویشت عسکر هم وژل شوي دي. روسیې پخوا اعلان کړی وو چې خپل ټول محاربوي قطاعات یې له هغه هېواد نه ایستلي دي. د امریکا د یو پخوانی جمهور رئیس جورج ایچ ډبلیو بوش یو نتاق ویلي دي چې ښاغلی بوش پرون د مین د ایالت د بیډفورډ د ښار په صحیح مرکز کې د فشار د کموالي او د خستګۍ له امله بسترې شوی دی. هغه وایي چې د امریکا یو څلوېښتم جمهور رئیس ښاغلی بوش په سور وځي په روغتون کې د معایناتو د پاره پاتې شي. د فلسطین د عامې روغتیا وزارت ویلی دی چې پرون د یکشنبې په ورځ دوه تنه فلسطینیان د غزې په جنوب کې د اسرایلي قواوو د ټانک په مرمۍ لګیدلي او وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې عسکرو یې سهار وختي په دغو کسانو باندې ټانک ډزې وروسته له هغې وکړې چې هغوی غوښتل د سرحد کتارې ته څیرمه بمونه خښ کړي. د اسرائیل د فوج په یو بیان کې راغلی دي چې دغه کسان یې ځکه په نښه کړل چې د هغوی عسکرو ته یې نقصان نه رسیږي. له کوم وخت نه چې سږ کال د مارچ په میاشت کې فلسطینیان د اسرائیل تر کنټرول لاندې خپلو پرنیو کورونو ته د بیرته ورتګ خاطر احتجاجي مظاهرې پیل کړې، لږ تر لږه 113 کسان وژل شوي دي.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کاري دورې دوه کاله وخت لا پاتې دی، خو سر له اوسه راتلونکو انتخاباتو د پاره غیر رسمي کمپاینونه پیل شوې دي. پام وکړئ د رپورت ته.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انډیانا په ایالت کې د خپل نوي انتخاباتي شعار په اړه وویل.
وهغه زموږ نوی شعار په 2020 کال کې څه دی؟ امریکا پیاوړی وساتئ.
ولسمشر په سرګند په نومبر کې د کانګرس د منځنۍ دورې انتخاباتو ته اندېښمن دی.
هغه ستر پرمختګونه چې زموږ د هیواد په کچه په وظایفو، امنیت او پوځ کې لرو، دا ټول په نومبر کې له خطر سره مخامخ دي.
له بل پلوه د دیموکرات ګوند څو کاندیدانو په واشنگټن کې د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتو په اړه خپل نظرونه څرګند کړل. یوه سناتور الیزابت وارن وویل،
خلک ویریدلی دي او په غوسه دي ځکه دی ولسمشر دموکراسي زیانمنه کړې ده. موږ دا له نظره نشو غورځولی او موږ باید دا ونه غواړو چې له نظره یې وغورځوو.
یوې بلې احتمالي کاندیدې وویل، سږ کال به دیموکراتانو ته په انتخاباتو کې د ښځو رایه ورکوونکو ټینګه دلچسپي ګټه ورسوي.
د دې دلیل چې موږ به ولسی جرګه او د مشرانو جرګه بیرته وګټو دا دی چې ډېرې پیاوړې او نومیالۍ ښځې د انتخاباتو میدان ته راوړاندې شوي دي او د ښځو فعالانو ځواکمنې څپې به دا کار سرته ورسوي.
سناتور ایمی کلوبوشار وویل، یوازې له ټرمپ نه سرټکونه ګټه نه رسوي، په کار ده چې موږ ملت ته ډېر ښه بدیل وړاندې کړو. تحلیل کوونکی جان فورټیر وایي، د نورو جمهور رئیسانو په څیر ولسمشر ټرمپ هم دا تمه لري چې جمهوري غوښتونکي به سږ کال د انتخاباتو په منځنۍ دوره کې یو څو چوکۍ بایلي.
زه فکر کوم چې د هغه د پلویانو مرکز به ورسره وي، خو دا بله خوا په ټینګه راپارېدلې ده او ډېر لیوال دي.
د سیاسي چارو ماهر ډیوډ ابراهام وایي، دیموکراتان هم خپلې ستونزې او جنجالونه لري. په دوی کې یو جنجال د هیلری کلینټن د پلویانو او برنی سانډرز د پلویانو ترمنځ د نظر اختلافات دي چې په 2014 کال کې راڅرګند شول.
دیموکرات ګوند لا تر اوسه پورې په ټینګه له دې جنجال سره مخامخ دی چې د خپل ګوند چاپګرایان پر دیموکرات ګوند له قبضې کولو نه څنګه ایسار کړي.
کېدای شي دا خبره له وخت نه لږ مخکې ښکاره شي، خو ولسمشر ټرمپ او یو شمیر دیموکراتانو له همدا اوس نه د 2020 کال د انتخاباتو څرنګوالي ته په جدي نظر ګوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د طالبانو یو مشر مولا عبدالقیوم ذاکر ویلي دي چې د فراه په ولایت کې جنگ د مولا عبدالمنان ګروپ کړي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی په طالبانو کې ډلې نشته، ټول د یو مرکز نه رهبری کیږي. پام وکړئ دغه مرکې ته چې زیبا خادم ورسره کړی ده.
محترم وحید مجد صاحب، ملا عبدالقیوم ذاکر د طالبانو یو مشر یو لیک خپور کړی دی او په دې لیک کې لیکلي دي چې د فراه کې جنگ د ملا منان ګروپ کړی دی. دا کومه ډله ده؟ سوډری دي. ملا عبدالقیوم ذاکر، دا څومره مهمه ډله ده؟
ګوره، اصلا ملا عبدالقیوم ذاکر د طالبانو د نظامی شورا غلی ده او د احترام ور سره ده د طالبان په منځ کې ځکه چې د پخوانی قمندان پات شوی ده او ډېر کسان د ځکه لاسلاند د جنګونو کې برخه اخیسته او ښه قمندان په صفت پېژندل کېږي.
محترم مجده صاحب، خو نو یو مشر چې موږ پېژنو خبرونه او رپورټونه راځي هغه خو هبت الله ده. دوی ټول د دې هبت الله تر رهبرۍ لاندې دي که هر یو جدا جدا اقدامات کوي او عملیات کوي؟
نه نه، داسې نه ده. دا خو د کمیسیون داسې فکر وکړي چې په وزارت دفاع کې چې څو جنرالان دي، دوی خو داسې نه دي چې هر یو ځانګړي یعنې اختیارات ولري چې هر څه چې دی په خپله کوي هغه وکړي. ټول د وزیر دفاع تر قوماندې لاندې دي او بیا د ستر درستیز تر قوماندې لاندې دي. یعنې د نظامي کمیسیون چې دي هغه د طالبانو نه بېل کوم شی نه دی، هغه خو د طالبانو هغه نظامی برخه ده. او ذاکر د دې عبدالقیوم ذاکر همدغه کمیسیون کې غړیتوب لري.
یعنې دا خبره چې طالبانو کې ډلې دي، دا ډلې نه دي نو؟
نه، که ډلې وای خو هر یو جلا جلا باید خپل ویندویان درلوده، هر یو خپل مثلا ویبسایتونه درلوده. یو ویبسایت د امارت اسلامي په نامه تور عملیات چې کیږي، هر کار چې کیږي د خندق عملیات په نامه په همغه راځي. تقریبا څو کار کیږي چې همدا خبره کیږي چې د طالبانو په منځ کې اختلافات رامنځته شوی ده او ډېر ژر دا سره ویشل کیږي، خو موږ تر اوسه پورې داسې یو بېلګه نه دي لیدلې. همدا پخوانی حالت دی. د طالبانو مشرتابه چې دي لکه ایران یو کاپي تاسو فکر وکړئ. یو مشر دی، مشر دی چې هغه د هیڅ یو کمیسیون غړی نه دی، هغه د کمیسیونونو غړی نه دی. دی په براس کې
چې هغه څوک
په هر کار هغه ملا حبت الله دی چې په هر کار کې بیا هغه د ویتو صلاحیت لري. د هغه نه لاندې چې دي هغه د طالبانو علما او شورا ده یا قضایي شورا ده. بیا هغه نه لاندې چې دي نور کمیسیونونه دي، مالي کمیسیون دي، نظامی کمیسیون دي او همدغسې نور تشکیلات چې دي.
ملا عبدالقیوم ذاکر لیکلی دي چې د ملا منان ګروپ په فرا کې جنګ کړی، دا جنګ هغه پیل کړی دی، هغه کړی دی.
داسې دی چې ملا منان نیازي دی چې هغه د اختر محمد منصور په ضد ودرېده او بیا راغی افغان حکومت سره یو ځای شو. داسې یو ډله ده چې وایي چې موږ دولت سره هم نه یو او نور ډلو سره او په خپله د خپل وطن په خاطر جنګېږو. د طالبانو په نظر حکومت سره یوځای شوي دي. حتی دومره دا طالبان ته سرخوږ جوړ کړی وو چې حتی د ملا حبت الله زوی په دوی باندې انتحاري وکړه په خپله او ځان یې ووژل په همدغه سنګوریانو باندې. تاسو که وګورئ په دې وبسایټونو کې د ملا نیازي ټولې خبرې د طالبانو د مشرتابه پر ضد دي او د حکومت سره نږدې دي. او دلته په هغه کې په همدغه وزیر اکبر خان کې اوسي. دومره پوهېږم چې دا دوی هم د حکومت په طرفداري دي جنګ کوي. نو که د ملا منان ډله وي او دوی جنګ کړي دي، معنا یې دا دی چې طالبان وایي چې دوی زموږ په ضد هلته جنګ کړی دی.
ډېره زیاته مننه وحید مجده صاحب کورمواده
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په پکتیا ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې یو شمېر کروندګرو د بنګو بوټي کرلې دي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګره.
د پکتیا احمد عباس سید کرام اریوب ځزی او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې تیر په سیرې سکل هم پر للمی ځمکه پریمانه چارج کرل شوي. تر ډیره بریده پر دې سیمو د دولت حاکمیت نشته دی. د مسؤلینو په وینا دغه ولسوالیو زیاته زراعتي ځمکه للمی تشکیلوي او تقریبا پر 10% للمی ځمکه چارج کرل شوي. عمده لاملونه د اوبو کمښت او د نسبی ډیر عاید ترلاسه کول بلل شوي دي.
په دغه ساحو کې په للمی شکل باندې په محلي شکل باندې کرل کیږي او خلک هم محلي تخم راټولوي بیرته هغه په ما کروندو کې. د دې په خاطر باندې چې د اوبو د وچکالۍ سره یو څه مقاوم ده او تکالیف نسبتا کم دي او عواید ډیر دي، خلک ډیر ډوره کوي.
د پکتیا یو شمېر بزګران وایي چې خپلې بېوسۍ او زراعت د لازمې توجه نه کولو د چرسو کرکیلي ته اړیستلې دي. دوی مني چې د چرسو کښت ناروا دی خو وایي بله چاره نه لري. د دې ولایت د کروندګرو په وینا که دولت او خیریه بنسټونه ورسره پوره مرسته وکړي، زعفران، میوه لرونکي باغونه، شنې خونې او ځینې نور د چرسو ښه بدیل کیدای شي.
نو یغه ته سی گرناوزونه ورکی شنی خونی ورکی راتلون کی کی به یغه ان شاء الله سی چرس نه کری او دا غشای بس تقریبا میاس کی 2 زله یا یونی میاس کی 2 زله دینه محصول اخستل کی نو دینه به پورته هغه نه کی کنه ګټه ورنه اخستل سی
دا خلک به دې باندې مجبور دي دا خلک کوم صحه دا کار کی زراعتون نهسته او دا کوم شان چې دا ټول نه راوړي په هر ځی کی اپین کرل کیږي او چرس کرل کیږي ټول نه راوړي
په پکتیا ولایت کې د کوکنارو کرکیله شاوخوا 9 کلمه مخکې صفر شوی دولتي مسؤلین د خپل هڅو په نتیجه کې هغه وخت منتظر دي سو د چرسو کښت هم په دغه ولایت کې محو شي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د نشي توکو کروندګر وایي ځینې ملګري د تریاکو د نخوالو په وخت په نشه روغ دي شوې دي نور تفصيل په دې رپورت کې
کروندګر وایي چې د تریاکو د حاصل در ټولولو پر وخت ډیری کسان په اسانۍ په نشاخته کیږي د نیش وهلو پر وخت د تریاکو لشري سره د لاسونو دوامدار تماس په پیل کې د نیش پر وخت د یو کس احتیاط ته لار هواري دا بډا کروندګر چې د خپل عمر ډیر برخه په کښت او کرونده کې تیر کړي خپل هغه خاطرې بیانوي چې د نشوهلو پر وخت دوی ورسره مخ شوي کروندګر نیک محمد زیاتی چې خپل نږدې ملګری د نشوهلو پر مهال په تاریاکو روږدې شوي
دا خاطرې چې تاسو ته کوي وو چې لاس کاسو یې سره موږ ځوانو راته وایي دا ول ما دا ګوت ورته ته یې بیا چې مې ورته یې کړی دا کک بیا مې ورته ته یې بس پر هغه به بس په وس خړارې ستاسو خدای دې ګونه راوړي او ما مو فول چې هغه
د تریاکو د شری در ټولولو پر وخت کروندګر د تریاکو غوزه پلاس کې نیسی او څو ځله نشوهل تکراری شي ل غوزه څخه د تریاکو در ټولولو پر وخت د تریاکو ل کاچوغي سره د ګوتو او خولې تماس په نشه د سالم کس دروږد کېدو اصلي سبب ګرځي د روزګان ولایت اوسیدونکو عبدالباقی په دې اړه داسي وایي
نش وخت تریاک ټولوي لاسونه په دغه نشوي بلی واره چې نش خلاص بیا د په غوړ چې هغه کومه مختصوی د طبیعت من نو بیا دغه مل پخته کیږي د مخ ورسره ولاد به ورسره د شو کړه کیږي
خو د دې ترڅنګ لا هم ځینې کورنۍ په درملنه کې د خاشخاشو له غوزو څخه کار اخلي دا چاره هم ورسره په نشه د روږدې کېدو سبب ګرځي کروندګر نیک محمد وایي چې ډیر کلونه مخکې په دودیز ډول د تریاکو د کوکړو په وسیله باندې درملنه کېده چې اوس هم د ځینو کورنیو ترمنځ دا کار دوام لري
دا کوکړي به وي چې ولې چې ټخک پکې زی دا چې تک یو زکام به شو واده ده اوبس دا کوکړي ور وي شو نه اوبس به قرار او په واسکړي
که څه هم په کندهار کې په دقیق ډول په نشه ضرور د کسانو شمیر نه دی معلوم خو د نشي توکو پر ضد مبارزې اداره وایي چې په دې ولایت کې تر 200 زره زیات کسان په نشه روږدي دي د روږدو کسانو یو برخه هغه متادین دي چې د نشي توکو له حاصل راټولولو او یا هم کاروبار سره لنجدي پاتې سوي دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
امریکا کې د روغتیاي لګښتونو او صحي خدماتو ته د کم عاید لرونکو خلکو د تقاضا لوړېدو سره د جورجیا ایالت په یو ښار کې دوه ډاکټرانو یو نوې چاره پیل کړې ده تفصیل زموږ د همکار نه
د جورجیا په دې کلینیک کې رضاکار ډاکټران د مریضانو درملنه کوي چې صحي بیمه نه لري فارماسیست ایدریس چې د دې کلینیک مؤسس او رئیس دی وایي په ناحیه کې دا ډول خدماتو ته ډیر اړتیا وه
هر کډوال چې د سیمې ته راځي د هغوی سره اتمیاشتنۍ مرسته کیږي خو تر هغې وروسته بیا باید خپل غم دوی په خپله وخوري لکه څنګه چې وینئ د هغوی اکثریت بیا په انګلیسي ژبه لیک او لوست نشي کولی نو بیا څرنګه ترې تمه وشي چې ځان ته کار پیدا کړي او صحیح بیمه دې واخلي یا لغپل جبنه صحیح لګښت ورکړي دا ناممکن ده مونږ دلته د هر یک شنبه پورس د څلور ساعتونو لپاره او یا هم 15 او یا ناروغان معاینه کوو
دواړه ډاکټران رئیس او ګلشن هرجی چې په طبابت کې 15 کال تجربه لري په 2013 میلادي کال کې د ماجانی کلینیک جوړولو اراده وکړه
تقریبا یو کال ونیو چې د دې کلینیک قانوني او اداري پړاونه خلاص کړو او د 1501 سی جواز واخلو چې خپل بورډ تشکیل کړو بیا یو کال بلې ونیو چې دا ځای پیدا کړو چې زموږ د کار لپاره مناسب وو
د دې کلینیک اکثره مریضان په انګلیسي ژبه یا لګ یا هیڅ خبرې نشي کولای کلینیک ورته په همدې خاطر ترجمانان نیولي
موږ داسې کارکونکي لرو چې په څو ژبو پوهیږي. مثلا ډاکټر هرجی په خپل په شپږو ژبو خبرې کولای شي. زه هم په درې څلورو ژبو پوهیږم، خو نور همکاران هم لرو چې ځینې ترجمانان دي او د ایموري طبي محصلینو لخوا موږ ته معرفي شوي دي چې په برمی او روهینګي ژبو پوهیږي او د عربي ژبې ترجمانان هم لرو. د دې ټولو ترڅنګ موږ د ټلیفون په ذریعه هم د همکارۍ غوښتنه کوو.
د ابتدایي خدماتو په خوا کې د کلینیک کوشش کوي چې د بیمو پرته درملنه وکړي او د کم لګښت نسخې ورکړي.
موږ د میموګرام او لابراتوار معاینه لرو او واکسینونه هم کوو. ځینې وخت د درملو په موجودیت کې مریضانو ته درمل هم ورکوو. کوي نه لرو بیا یې درملتون ته لیږو چې هلته یې په کمه بیه ترلاسه کړي.
د ډیرو ناروغانو لپاره دا کلینیک په یو عاجل روغتون بدل شوی دی.
اوس وخت صحي بیمه ډیره لوړه ده او اکثرا خلک نشي کولای بیمه واخلي. موږ د داسې ځایونو ډیرې دل غواړو.
زه ماشومان لرم خو سخت اقتصادي مشکلات هم لرم. مریض یم او میړه مې هم بوډا شوی او ناروغ دی او کار نشي کولای. ترڅنګ د کور کرایه هم را باندې ده. دا کلینیک موږ ته لوی غنیمت دی او د دې ځای ډاکټران ډیر ښه او صمیمي خلک دي.
سربیره پر دې چې دلته ورته بیړني طبي خدمات رسیږي، ناروغان وی دا کلینیک ورته د اجتماعي روحي لوړېدو سبب شوی دی. دا سې یو غمخور چې د بیوزدو خلکو سره په سختو شیبو کې د کومک سبب کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو یو نوی سروي سرګندوي چې په تیر کال کې د مخدره موادو نه ترلاسه شوي عواید شپږ میلیارد ډالر وو.
د تریاکو د کوکړی یا غوزې تر وچېدو وروسته د خشخاشو تخم ورکی، خو د هرې سیمې ځانګړتیا ته په کتو د کښت لپاره تخم ځانګړی کیږي. د شونو لرونکو سیمو لپاره یو ډول تخم او د وچو او دشتي سیمو لپاره د تریاکو بیل تخم کروندګر کاری. تجربه لرونکی کروندګر د تریاکو د تخم بیلابیل ډولونه پیژني.
او په تریاکو کې تخم ټولو چې هغه غټه کوکړی هغه کوکړی ټولو هغه یا تخم لپاره کار دی.
د تریاکو د تخم د پلور او پیر کاروبار په مارکیټ کې هم ترسره کیږي، خو کروندګری د خپل لاس له کښت څخه راټول سوی تخم تجربه سوی ګڼي. په کندهار کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې د تریاکو ځینې اصلاح شوي تخمونه چې ژر حاصل ورکوي له ګاونډیو هیوادونو څخه هم هیواد ته وارديږي. د کندهار د ارغنده ولسوالۍ کروندګر جانان وایي چې د تریاکو له پټي څخه کروندګر د ښه حاصل ورکولو غوزه یا کوکړی د تخم لپاره انتخابوي.
بیا بر بعد کې هغه خشي واشانې ولاته خشخاش خفاک پاته سي بر بیا یو څه دوا سره ګټه کې اباله غوټه کې بیا د کار وخت چې سو اباره بیرته بیا شک پاش.
په کندهار کې د نشي توکو پر ضد مبارزې ریاست وایي چې د اقلیمي شرایطو د مساعدوالي په واجه د جنوب په ځینو سیمو کې دوه فصله کوکنار کرل کیږي، خو د کوکنارو د تخم اصلاح کېدو ځینې کروندګر درېم فصل کرلو ته هم هڅولې دي. چارواکي باور ښیي چې د نشي توکو کاروباریانو د تریاکو کروندګرو ته د تخمونو د اصلاح نوې لارې چارې ښیي چې دا کار د تریاکو د کښت د زیاتوالي سبب هم ګرځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د ملي امنیت شورا دفتر وایي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو هیئت اسلام آباد ته تللی دی. نور تفصیل د رحیم ګل ساروان په رپورټ کې اوري.
د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره یو دوړ پړی افغان امنیتی پلاوی مل دی. د کورنی چار وزیر او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانیزایی سره په دې سفر کې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دا تصویرونه په خپل ټویټر خپاره کړي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار وایي چې حنیف اتمر د پاکستان د ملي امنیت له سرکار سره لیدلی، د پوز له مشر او لومړي وزیر سره به هم لیدو کاته په پلان کې دي. د پاکستان لومړي وزیر له ولسمشر غنی د دې پلاوي د سفر غوښتنه کړې وه. دا یو ورځنی سفر دی او هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل په پلان بحثونه دي.
د دې سفر اساسي هدف دا دی چې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان چې د اپاپس پلانډیز سره هم مشهور دی، د هغه پر عملی لارو چارو د لوړې کچې بحث وشي. د عمل د دې سند په چوکاټ کې به د سولې او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د بحثونو په سر کې وي او د دې همکاریو پر عملی لارو چارو په بحثونه کېږي.
افغانستان او پاکستان د دې کال په اوږدو کې د عمل په پلان د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه کار کړی دی. د عمل دا پلان یو ځل د بحث له اوږدېدو هم درېدلی و. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم وایي افغان لوری دې په داسې سفرونو کې د پاکستان د ستراتیژۍ په تغییر مذاکرات وکړي.
هغه و مسائل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بحث شوی دي، تر هغې ور اخوا په ستراتیژیک لحاظ باندې د پاکستان په ستراتیژۍ کې د افغانستان لپاره تغییر راشي. که چېرته رانشي، هغه و مسائل ډېر سطحي دي. فکر کوم چې د اقتصاد رغېدل دي او د اسانتیاو برابرول دي او د استخباراتي معلوماتو شریکول دي چې دا په هیڅ وجه باندې د افغانستان د درد لپاره دوا کېدای نه شي.
د حکومت ځینې منتقدین بیا دا سفرونه بې ګټې بولي.
منګه دغه سفرونه چې کیږي که د سولې ثبات لپاره وي، دغې هرکلی کوو، دغې مننه کوو. ولې که دا سفر هسې د وخت ضایع وي او د خلکو ذهنونو خرابول وي یا د خلکو توجه بلې خواته راړول وي، دا نو بیا معلومه خبره ده چې د تیر په څیر د حکومت د کړنو باندې دلالت کوي.
په افغانستان کې د دې کال په پیل کې د خونړیو بریدونو سره جوخ لوړ پړی امنیتي پلاوی پاکستان ته لاړ او له هغه وروسته د پلان په عمل خبرې وشوې، خو لا اوس هم د پلان په عمل خبرې پای ته نه دي رسیدلي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
افغانستان حکومت د جنایتکارو ډلو د ګواښونو او بریدونو نه د افغانستان سوداګرو او پانګوالو د خوندیتوب لپاره د دوی مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ د امنیتي ادارو سوداګرو او پانګوالو یو ګډه کمیټه جوړه کړې ده. پاموکی دی رپورټ ده.
د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم رسیال محمد سرور دانش په مشرۍ د افغان سوداګرو او پانګوالو د خوندیتوب کمیټې چې د عدلیه کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس لوی څارنوال او د افغان پانګوالو او سوداګرو ټولنو مشران پکې غړیتوب لري، خپل لومړۍ غونډه نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه کړه. د جمهوري ریاست د دوهم رسیال دفتر په اعلامیه کې د دې کمیټې د جوړېدو هدف د سوداګرو، پانګوالو او په ټوله کې د خصوصي سکتور څخه د افغان حکومت ملاتړ او په افغانستان کې د پانګونې هڅونه ښودلې ده. دا کمیټه د خصوصي سکتور د مال پانګي حیثیت، کورنۍ غړو، خپلوانو د ساتنې او په دې برخه کې د امنیتي او کشفي ادارو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کېدو په هدف جوړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرو صنایعو د خوني چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې په غونډه کې برخوالو د امنیتي ګواښونو د پیژندلو او د مخنیوي په لارو چارو هم خبرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خوني مرسیل خانجان الکوزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان سوداګر او پانګوال یوازې د سړي تښتونکو د جنایتکارانو ډلو د ګواښونو سره مخ نه دي، بلکې د ښاغلي الکوزي پر وینا امنیتي ستونزې هم د هغوی په وړاندې د ماليزيان په ګډون ډېر غوښنه راولاړ کړی دي.
یو عام او عمومي امنیتي ستونزه ده چې پردن په خار کې پیدا کیږي یا یو ولایت کې پیدا کیږي. دا اوس په فراه په ولایت کې په لسګونو مارکیټونو لګې ده، په مرمیو باندې وره واغستو، داسې مشکلات دي. یا پردن انتحار کیږي په یو خار کې، ننګرهار کې، کابل کې، بیا کاملا مارکیټ بندیږي، بیا 15 ورځې 6 ورځې چې بیرته نورماله وضع راځي، تر هغه وخته پورې اقتصاد ته ډېر زیات زیان رسیږي. واقعیت یو دا
د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خوني د معلوماتو له مخې په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې شاوخوا 100 سوداګر، پانګوال او یا د هغوی د کورنۍ غړي د وسلوالو او جنایتکارو ډلو لخوا تښتول شوي وو، چې دغه شمېر یوازې 15 تنه د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو په پایله کې د سړي تښتونکو له منګلو راخوشي شوي. 28 تنه سړي تښتونکو د پیسو په ورکولو راخوشي کړي او 12 نور د سړي تښتونکو ډلو سره په بند کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خانجان الکوزي وایي چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې اکثره په امنیتي پیښو کې د افغان امنیتي کارکوونکو او د افغانستان د پارلمان د غړو په څېر د موټرو او جامو څخه کار اخیستل کیږي.
یو ستونزه خدا ده چې دغه ټولې تښتونې د زورورو په موټرو کې کیږي، مشابه موټرې دي یا د ولسي جرګې موټرې یا پسرتشه تورو شیشو باندې یا هغه لمبرې پې پرتي یا مشابه د مسلح قواو رینجرو په شان ته موټرې او ټول مسلح خلک دي، ټول د دولت یونیفورم په شان یونیفورم لري. یو دغه مسله ده. دویم بې تفاوتي د مسلح قواو ده، د یو پوستې په مخ کې دا کار کیږي، پوسته ولاړه یا هغې ته هیڅ نه وایي، هیڅ مسؤلیت نه احساسوي. دغه ډیره جدیده چې یو ناامیدي سکتور خصوصي ته ډیره زیاته پیدا کړې ده.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خوني چارواکو د وینا له مخې تیر لمریز کال د افغانستان امنیتي ادارو د افغان پانګوالو او سوداګرو په وړاندې 553 امنیتي پیښې ثبت کړې، چې پکې د سړي تښتونې، د پیښو په ګډون وسلوالې غلاوې، د موټرو تښتول او د تورته اقدامات شامل دي. د افغانستان د امنیتي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په سوداګرو او پانګوالو باندې د امنیتي بریدونو تر شا د اقتصادي عواملو او انګیزو تر څنګ سیاسي انګیزې هم شته دي. افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په خوانی موین جنرال میرزا محمد یارمن امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې یو شمېر استخباراتي کړۍ هڅه کوي چې پر افغان پانګوالو او سوداګرو باندې په بریدونو په افغانستان کې د پانګونې مخه ونیسي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږشنه رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خبرونې لومړی برخه واورېده. دویمه برخه خبرونه به نیم ساعت وروسته واورئ. تر هغې پورې دری برخه اوریدل مه هیروئ.